Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار وبجې سوې. السلام علیکم ګران اوریدونکو او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د نورو هغو غونډې په دوو خبري مجلو پیلو. په لومړنۍ خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي، زه سلیم محمد سلی در سره يم. په تخنیکی چارو کې علي محمود را سره مرسته کوي. نن دوشنبه ده، د جوزا درېمه چې د می میاشتې له څلورشتمې سره برابرېږي. په دې خبري مجله کې د رپورټونو او خبري مطالبو ترڅنګ په غربي خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه هم کوو. خو په پیل کې د خبري مطالبو لنډیز. افغان چارواکي وایي د سولې ملي مشورتي جرګه چې هدف یې طالبان سولې ته رابلل دي، د دویم ځل لپاره وځنډول سوه. د امریکا سفیر له ځینو سناتورانو او د ایټالیا له سفیر سره پرون فراه ولایت ته تللی وو. د افغانستان ولسي جرګې پرون بیا کومه کاري اجنډا نه درلوده او یوه بله ورځ یې هم غلې یا په چوپتیا کې تیره کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په تیرو دوو میاشتو کې 340 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي. پرون په کشمیر کې د هند او پاکستان پوځونو جګړه کړې. هند وایي یو عسکري ټپي شوی، د پاکستان پوځ وایي یو عسکري وژل شوی دی. د ایران د استخباراتو وزیر وایي تیر جولای په ایران کې درې تنه امریکا ته د جاسوسي په تور نیول شوي کسان له شک پرته چې جاسوسان وو. وسلوالو کسانو چې مخونه په مسکونو پوښلي وو د غزې په څنډه کې د ملګرو ملتونو یو دوبنی کمپ چې د ماشومانو لپاره تیار شوی وو سوځلی او ویجاړ کړی دی. په سومالیا کې د سختدریزو وسلوالو او دولتي سرتیرو ترمنځ په څو نښتو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د آذربایجان په بیلسوي سیمه ناګورنو قرباخ کې چې ډیری اوسیدونکي ارمنی ټبر دي، پرون پارلماني انتخابات وسول. د امریکا حکومت د تیلو د استخراج برتانوي کمپنۍ غندلې چې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د بهیدلو په کنټرول کې پات راغلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره کاترین اشتون نن په یو ورځني سفر پولند ته ځي. د جامیکا حکومت په مرکز کینګستون کې فوق العاده حالت اعلان کړی دی. د سولې ملي مشورتي جرګې په جوړېدو کې د دویم ځل لپاره د ځنډ خبر ورکړل شوی. چارواکو پرون د دې خبرې د اعلان ترڅنګ وویل چې دغه د درې ورځنۍ جرګه به د جوزا په 12مه پیل او پر 14مه به پای ته ورسیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د هیله لري چې د جرګې استازي به د وسلوالو طالبانو له ځینو غړو سره د پخلاینې لپاره د ده پر پلان بحث وکړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهمه برخې له احمد تکل څخه اوري.
چارواکو پرون اعلان وکړ چې دا درې ورځنۍ جرګه به د جوزا په 12مه، 13مه او 14مه نیټه جوړه شي، ځکه د دوی په وینا د هیواد له ولایتونو څخه جرګې ته د بلل شویو استازو رسیدو، نوملیکنې او ځینو نورو چارو ته نور وخت پکار دی. ټاکل شوی و چې د سولې ملي مشورتي جرګه د روانې شنبه په ورځ په کابل کې جوړه شي، خو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د هیواد له ولایتونو څخه جرګې ته د بلل شویو استازو رسیدو ته وخت پکار دی او ځکه دا درې ورځنۍ جرګه به د جوزا له 12مې تر 14مې پورې جوړه شي. د دې غونډې د تنظیمونکو یو تن نجیب امین وایي له دې ځنډ سره به کابل ته د استازو د سفر او د نوملیکنې چارې اسانه شي. د وویل په پام کې ده چې د جرګې ګډونوال د روانې شنبه په ورځ کابل ته ورسیږي، نو ځکه د نوملیکنې او دوی ته د معلوماتو ورکولو لپاره لږ تر لږه درې نورې ورځې هم پکار دي. که څه هم د سولې په ملي مشورتي جرګه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ویل کېږي چې د طالبانو ځینې پلویان به د هغو زرګونو مشرانو او مخورو په ډله کې شامل وي چې له بېلابېلو ولایتونو او ولسوالیو څخه په دې جرګه کې ګډون کوي. چارواکي وایي په دې ستره غونډه کې به استازي په څو ډلو وویشل شي، پر موضوعاتو به بحث او توافق وکړي او د ولسمشر حامد کرزي د سولې پر وړاندیز د بحث پر مهال به د دښمنیو د لرې کولو هڅه وکړي، څو حکومت ته لاره اواره شي چې د طالبانو له ځینو عناصرو سره د سولې خبرې اترې وکړي. د سولې ملي مشورتي جرګه د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دې لپاره وځنډول شوه چې ولسمشر حامد کرزی واشنگټن ته روان شو څو په هیواد کې د سولې د راوستو پر پلان له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي کرزی واشنگټن ته له سفر وروسته وویل چې لویدیز هیوادونه اوس له هغو وسلوالو مخالفینو سره چې له جګړې لاس اخلي او د هیواد اساسي قانون مني د روغې پر اړتیا پوه شوي دي.
ومردل چې د سولې ملي مشورتي جرګه د دویم ځل لپاره ځنډول سوی چارواکي وایي چې دغه جرګه به د جوزا پر 12مه پیل سي. خو د کابل د نړیوال کانفرنس د جوړېدو چارواکي وایي چې دغه کانفرنس لپاره چمتووالی د محل څلوېښت په سلو کې بشپړ سوی. ویل کېږي په دې کانفرنس کې چې د سرطان د میاشتې پر 9مه به جوړ سي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون به د نړۍ د 500 هیوادونو چارواکي برخه واخلي او له افغانستان سره به د مرستو پر راجذبولو ورباندې په دې خبرې وسوي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عمر زاخیلول چې دغه کانفرنس د جوړېدو مسولیت لري د یک شنبه په مبشین یوې خبری غونډې ته د کانفرنس د چمتووالي په اړه معلومات ورکړل چې مفصل حال به یې له کابل د مجاهد جواد پرپورټ کې ووري.
د کابل په نړیوال کانفرنس کې به زیار وباسل شي چې نړیواله ټولنه دې ته وهڅول شي چې د راتلونکو څو کلونو په موده کې له افغانستان سره تر 300 میلیارد ډالرو زیاته مرسته وکړي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال چې دغه کانفرنس د جوړېدو له چارواکو څخه هم دی وایي چې که دغه اندازه پیسو مرسته وشي نو افغانستان به یې په غیر پوځي برخو کې ولګوي.
از شروع سال آینده عیسوی
د راتلونکي عیسوی کال له پیل یعنی له جنوري څخه بیا تر 3 کلونو پورې موږ تمه لرو چې له افغانستان سره په ملکي برخه کې له 13 څخه تر 14 میلیارد ډالرو پورې مرسته وشي. البته په دغو مرستو کې به هغه پیسې نه حسابېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او یا د بل هر هیواد اردو یې په افغانستان کې په غیر پوځي برخو کې لګوي.
خاغلی زاخیلوال چې د کابل د کانفرنس ته جوړېدو له یو بل چارواکي ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره یو ځای د یک شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې دا مهال دغه کانفرنس ته جوړېدو لپاره چمتووالی څلوېښت په سلو کې بشپړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې د کابل نړیوال کانفرنس د لندن د کانفرنس تعقیب دی د چنګاښ یا سرطان د میاشتې په 9مه نېټه جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په ګډون د نړۍ د تقریبا 500 هیوادونو چارواکي برخه واخلي. د دغه کانفرنس له اهدافو څخه یو هم د نړیوالې ټولنې هڅونه ده له افغانستان سره نور مرستې هم وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې دغه کانفرنس جوړېدو یو بل چارواکی دی وایي چې د اوسني حکومت د تیرو 2 کلونو د لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره تمه ده چې نړیوالې ټولنې ته به قناعت ورکړل شي چې له افغانستان سره نور مرستې هم وکړي.
ما امید قوي درم چې کومکای بینالمللي به دستي مومد. دلیل یې چند چیز
موږ غوښتلې امید لرو چې نړیواله ټولنه له موږ سره مرسته کوي. د دې خبرې څو دلیلونه دي. موږ له صفر نه پیلوو. نن له بده مرغه د افغانستان تصویر هم په داخل او هم په بهر کې د واقعیتونو پر خلاف دی. دا په دې معنی نه ده چې په دې ټولنه کې سترې ستونزې نشته، ځکه ما تل ویل دي چې سترې ستونزې لرو، خو په عین حال کې سترې لاسته راوړنې مو هم درلودلې دي چې اکثره موږ دغه لاسته راوړنې هېرې کړې دي.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د تیرو څو وروستیو کلونو په موده کې افغان دولت د ځینو لاسته راوړنو ترڅنګ د بهرنیو مرستو د لګولو، غوره حکومتداري، د امنیت د تامین او په یو شمېر نورو برخو کې چندان لاسته راوړنې بیا نه درلودې او له همدې امله نړیواله ټولنه به له افغانستان سره د نورو مرستو د اعلان په برخه کې له پوره احتیاط څخه کار واخلي. خو د افغانستان حکومت چې دغه کانفرنس کوربه دی وایي چې دوی به په دې کانفرنس کې د افغانستان د پرمختګ په برخه کې یو پراخه او هر اړخیزه طرحه خپلو نړیوالو ملګرو ته وړاندې کړي او دا به ورته ثابته کړي چې د نړیوالو مرستو د پر ځای لګولو په برخه کې کافي وړتیا لري. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسی جرګې پرون هم خپل غلي احتجاج ته دوام ورکړ. وکیلانو د جمهور رئیس لخوا د کابینې د پاتې غړو د نه معرفي له امله په احتجاج لاس پورې کړی. بلخوا د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي چې ولسی جرګه دې له جلې څخه کار نه اخلي او د کابینې لپاره د غوره کسانو ټاکل وخت ته ضرورت لري. له کابل اوربندي احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
وکیلانو د دویم ورځ لپاره هم د ولسی جرګې په تالار کې په دې انتظار خپل غلي احتجاج ته دوام ورکړ چې جمهور رئیس به د کابینې د پاتې 11 غړو د نمونو لیست ورولېږي. دوی هوډ کړی چې په خپلو ورځنیو غونډو کې به تر هغو د چوپتیا احتجاج ته دوام ورکوي چې جمهور رئیس غوښتنې ته ځواب نه وي ویلي. د ولسی جرګې رئیس یونس قانوني وویل وکیلان شیبه په شیبه په دې انتظار دي چې جمهور رئیس به د کابینې د پاتې غړو لیست ورولېږي.
نن یک شنبه
وکیلانو په فوق العاده توګه خپل احتجاجي غونډې ته دوام ورکړ. وکیلانو د دویم ورځې لپاره هم په خپل اجنډا کې د کومې موضوع په نه شاملولو سره خپل مدني حرکت احتجاج ته دوام ورکړ. وکیلان شیبه په شیبه په دې انتظار دي چې د کابینې د پاتې غړو لیست به ورورسیږي او خپل کار به پیل کړي او له اساسي قانون سره سم دغه جریان ته به ادامه ورکوي. بلخوا د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې ولسی جرګه دې له عجلې نه کار نه اخلي. د جمهور رئیس یو ویاند احمد ضیا سیمک هیروي د ولسی جرګې د احتجاج په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابینې لپاره د غوره کسانو ټاکل وخت اړتیا لري او جمهور رئیس په دې برخه کې کار کوي. بلخوا د سیاسي چارو یو کارپوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د ولسی جرګې لخوا روان احتجاج د لانجې د حل لاره نه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اساسا قانون قید نه لري جمهور رئیس باید څومره مدت کې خپله کابینه پولیسی جرګې ته وړاندې په حقوقي لحاظ سیاسي لحاظ داره پارلمان حق به چه احتجاج وکړي. اما زه فکر کوم چې په دغه مقطع کې د پارلمان احتجاج مطلقا یو سیاسي حرکت ده. په دې معنا چې د هغو غواړي د کمپاین مسایل مطرح دي، له بلې غواړي غواړي چې حکومت باندې یو ډول فشار راوړي، په خصوص دغه اپوزیسیون ډله چې غواړي د سولې مشورتي جرګې نه هم په دغه حالاتو کې استفاده وکړي. او د جمهور رئیس له اړخه زه فکر کوم چې اصولي رابرداره چې جمهور رئیس دا تشویش هم لري چې که بیا هم دا کابینه وړاندې کړي، هلته ځینې ډلې وجود لري چې بیا به هم د کابینې د نوي کاندید وزیرانو سره مخالفت وکړي.
هغه وویل د مسلې د حل لپاره باید دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې نرمي وښيي او خبرې سره وکړي. که څه هم د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزي د دویم ځل له ټاکل کېدو نه څو میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه پورې کابینه نه ده بشپړه شوې. نوموړي دوه ځلې د خپلې کابینې غړي ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره وروپېژندل، خو په هر ځل یې اکثره رد شول او تر اوسه پورې یولس وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
زما جانان جانان وطنه افغان وطنه ستا د وجود رونه.
د پښتو ژبې له تکړه سندرغاړي هارون باچا سره ځانګړې مرکه د جوزا په اتلسمه د ازادۍ راډیو په ادبي مجلې کې مه هېروئ.
او زه خدا دا مهال په امریکا کې ژوند کوم، نو هلته مې یو کیسټ تیار کړی دی.
وخت یاد لرئ سه شنبه د جوزا اتلسمه له اتو تر نهو بجو خپرونې په لړ کې ازادي مجله.
زما په مخ کې دلا سوا چول پبل سنما زما په مخ کې دلا سوا چول پبل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما.
په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو د پروژو د څېړنې لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي. د ځینو پروژو سروې په دې وروستیو کې بشپړه سوې ده. پرون د ترانسپورټ، فواید عامې او د قانونو او صنایعو وزیرانو په دې باب په یوه سیمینار کې متخصصینو ته ځینې معلومات ورکړل. په سیمینار کې وویل سول د افغانستان د اورګاډي پټلۍ به په راتلونکو لسو کلونو کې د ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو تر پولو پورې ورسیږي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پر پورت کې اوري.
د افغانستان د ترانسپورت، کانو او صنایعو، فایدامی او اقتصاد وزارتونه هڅه کوي چې په هیواد کې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو لپاره د نړیوالو د مالی مرستو د جلبولو په مقصد یو پراخه طرحه جوړه او په کابل کې جوړیدونکي نړیوالې غونډې ته وړاندې کړي. په دې مناسبت د یک شنبه په ورځ په کابل کې د کانو او صنایعو د وزارت لخوا یو سیمینار جوړ شوی و چې په هیواد کې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو لپاره پکې د شرایطو د برابرولو او عملی کارونو په حق پراخ بحثونه وشول. د کانو او صنایعو وزیر وحید الله شهرانی وویل
حکومت افغانستان به شکل یکی از اولویت های عمده خودش در کنفرانس بین المللی کابل
د افغانستان حکومت د خپل عمده لومړی توبونو په بڼه غواړي چې دا تر حد کابل نړیوال کانفرانس ته وړاندې او هیله ده چې د مرستندویانو او دوستو هیوادونو د پام وړ وګرځي. بیا هم هیله مندم چې له دغې پروژې سره د مالی مرستو ژمنې وشي. بشپړې پروژې ته 15 میلیارده ډالره په پام کې نیول شوي دي.
په سیمینار کې وویل شول چې د هیواد د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه درې برخې لري چې یوه یې له هرات څخه ایران، ازبکستان او ترکمنستان ته، بله یې له هرات څخه د هلمند، کندهار او سپین بولدک له لارې پاکستان، او درېیمه یې له کندوز څخه د بامیانو له لارې په جنوبي سیمو کې تر جلال آباد او تورخمه پورې غځیږي. مسؤلینو وویل اوس مهال له حیرتانو څخه تر مزار شریفه پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو چارې په تیزۍ سره پر مخ روانې دي. دا پروژه کابو 15 میاشتې مخکې پیل شوې، 15 کیلومتره اوږدوالی لري. آسیایي بانک ورته 190 میلیونه امریکایي ډالره منلي او د روان کال تر پای پورې به بشپړه شي. د فایدامې د وزارت تخنیکي مرستیال نورګل منګل وویل چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به د افغانستان له لارې د جنوبي او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګریزي چارې پراخې شي.
افغانستان عضو سه سازمان عمده اقتصادی منطقوی هستند.
افغانستان په سیمه کې د دریو اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري او غواړي چې د شانګهای په سازمان کې هم شامل شي. د اورګاډي د پټلۍ له بشپړېدو سره به د هیواد سوداګریزې اړیکې د دغو سازمانونو له غړیو هیوادونو سره پراخې او د صادراتو او وارداتو اندازه به یې څو برابره زیاته شي.
د افغانستان بزګران او باغ لرونکي هم هر کال شکایت کوي چې دوی محصولات او میوه په خپل وخت د ولایتونو مرکزونو او ښارونو ته نه رسیږي. دوی وایي که دا پروژې بشپړې شي دوی پر اقتصاد به مثبته اغیزه پرې باسي. همدارنګه افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ په وچه کې ایسار هیواد دی او پرته له دې خاورې د دواړو وچو سوداګریزې اړیکې نشي ټینګېدلی. کارپوهان وایي که د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ له غځولو سره نړۍ مالی او تخنیکي مرستې وکړي د سیمې سوداګري به ډېر پرمختګ وکړي.
و بجې د 15 دقیقې او 40 ثانیې کېدونکې دي. د دې خبرې مجلې نیمه ته نږدې سی ویو د خبرې مطالب لنډیز ما یو ځل بیا واورئ. افغان چارواکي وایي د سولې ملي مشورتي جرګه چې هدف یې طالبان سولې ته رابلل دي د دویم ځل لپاره وځنډول سوه. د امریکا سفیر له ځینو سناتورانو او د ایټالیا له سفیر سره یو ځای پرون فرا ولایت ته لاړ. د افغانستان ولسي جرګې پرون بیا کومه کاري اجنډا نه درلوده او یوه بله ورځ هم غلې یا په چوپتیا کې تیره کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په تیرو دوو میاشتو کې 40,000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي. پرون په کشمیر کې د هند او پاکستان پوځونو جګړه کړې. هند وایي یو ټپې سوی د پاکستان فوج وایي یو عسکري په جګړه کې وژل سوی دی. د ایران د استخباراتو وزیر وایي تیر جولای په ایران کې درې تنه امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول سوي کسان له شک پرته چې جاسوسان وو. وسلوالو کسانو چې مخونه یې په ماسکونو پوښلي وو د غزې په څنډه کې د ملګرو ملتونو پر یوه دوبني کمپ برید کړی. دغه کمپ یې سوځلی او ویجاړ کړی دی. په سومالیا کې د سختدریزو وسلوالو او دولتي سرتیرو ترمنځ په څو نښتو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او 13 نور ژوبل دي. د آذربایجان په بیلسوي سیمه ناګورنو قرباخ کې چې ډیری اوسیدونکي ارمنی ټبر دي پرون پارلماني انتخابات وسول. د امریکا حکومت د تیلو د استخراج بریتانوي کمپنی غندل چې د مکسیکو په خلیج کې د تیلو د بهیدلو په کنټرول کې پات راغلي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره کاترین اشتون نن په یو ورځني سفر پولند ته ځینې موړي به په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د ختیځ مشارکت استازي او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون کوي او د جامیکا حکومت په مرکز کینګستون کې فوق العاده حالت اعلان کړي. دا اقدامات وروسته تر هغه کېږي چې د مرکز په دوو ولسوالیو کې د پولیسو پر پوستو د یو قاچاقونکي ځینو مشکوکو ملاتړو بریدونه وکړل. لکه څنګه چې مو په لنډو خبرونو کې واورېدل، د امریکا سفیر کارل آیکنبری په یوه ناڅاپي سفر پرون فرا ولایت لاړ. له نوموړي سره د مشرانو جرګې ځینې استازي او د ایټالیا سفیر هم ملګري وو. دوی په دې ولایت کې د بیارغونې په برخه کې د ځینو پروژو د پیل ژمنه وکړه. له فرا ولایت څخه ورباندې احمد شاه فطرت رپورټ لري.
پلاوی په فرا ولایت کې د بیلابیل ادارات څخه کتنه وکړه او همداشان د فرا ولایت د متنفذینو سره خبرې وکړې او دوی بیلابیل ستونزې واورېدلې. د فرا ولایت والی روح الامین چې د راغلي پلاوی سره په یوې خبرې ناستې د خبریالانو سره خبرې کولې، د دغه هیات د سفر په اړه داسې وویل:
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې نن په فرا کې د مرکزي حکومت نمایندګان چې وزیر صاحب د کابینې او سناتوران دي او زمونږ خارجي دوستان چې د هغوی قوتونه هم دلته زمونږ سره مرسته کوي، کومک کوي، ایټالویان او امریکایان، د هغوی مشران او سفیران هم دلته راغلي دي. د دوی موخه دا ده چې دوی وګوري، خلکو سره خبرې وکړي، د خلکو مشکلات د خلکو په خوله واوري، د نږدې نه واوري، د اداراتو سره خبرې وکړي، د اداراتو هغه ضعفونه او کمیانې چې موجودې وي په هغې کې مونږ سره مشوره وکړي.
هاخوا راغلي سناتورانو هم د فرا ولایت د خلکو ځینې ستونزې بیان کړي او ویې ویل چې دغه ستونزې به حتما د لوړو مقاماتو سره شریکې کړي. په دغه خبري کنفرانس کې د امریکا سفیر آیکن بیری او د ایټالیا سفیر هم خبرې وکړي. د امریکا سفیر د فرا ولایت امنیتي وضعیت ښه وارزوه او د ځینو پروژو د پلي کولو خبره یې هم وکړه.
موږ غواړو چې د فرا روغتون یا شفاخانه بیرته د سره آباد کړو او هلته د برق سهولتونه هم ایجاد کړو. فرا په ولایت کې د نوې محکمې د جوړولو بندوبست هم تړل شوی دی او په دې لاره کې به هم مرسته وکړو. پروژې چې هغه د سړکونو د جوړولو په ارتباط کې او د سړکونو د پخولو بند په ایسه کې چې تاسو خبرې وکړلې او دغه په فرا کې هر سړی سره چې ما خبرې کړې دي د بند موضوع د اوبو د بند موضوع راپورټ کړ د والي صاحب محترم هم دا خبره کړې ده نور چارواکو هم دا ډېر اساسي حیاتي موضوع او پروژه ده مګر دا قیمت یې ډېر زیات نیم بلیون ډالره به باندې ولګول کېږي پر دې باندې به غور کېږي او تر غور وروسته به پر دې باندې خبرې
د یادولو وړ ده چې فراه ولایت د جغرافیوي له اړخه یو لرې پروت ولایت دی او دغه ولایت خلک د مرکزي دولت او نورو چارواکو څخه سر ټکوي او وایي چې د دوی ستونزو ته هیڅ پاملرنه نه کېږي خو د دغه هیات راتګ د خلکو امیدونه څه ناڅه ژوندي کړي او د فراه ولایت وګړي هیله لري چې دغه پلاوی پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي
د افغانستان د نورم او ستاندرد خپلواکي ادارې له حرکت مؤسسي سره د ملي ستاندردونو د جوړولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ د نورم او ستاندرد خپلواکي اداره وایي چې افغانستان ته د بې کیفیت موادو د واردېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي له کابله معصوم میوند نور حال راکوي
افغانستان تر بکیفیت موادو دراوړلو مخنیوي او د هغه موادو چې هیوا ترول کیږي معیار کول هغه اساسي پروګرام دی چې د افغانستان د نورم او ستاندرد خپلواکي اداره او د حرکت موسسه په لیکول غواړي دغه دوی ادارو د یکشنبې په ورځ یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به د حرکت موسسه د افغانستان د نورم او ستاندرد ادارې سره 1.2 میلیون ډالر مرسته کوي د نورم او ستاندرد ادارې تخنیکی مرستیال مجیب الرحمن خطیر وایي چې د دغه مرستې هدف په افغانستان کې د ستاندرونو او تخنیکی کمیټې جوړول دي
پر بنسټ حرکت ماسه 1.2 میلیون ډالر د افغانستان ستاندرد ملي خپلواک ادارې سره مرسته کوي دغه مرسته موخه دا ده چې په افغانستان کې د ملي ستاندردونو د جوړولو لپاره ملي تخنیکی کمیټې جوړ شي البته دغه ملي تخنیکی کمیټې په وو بخښنو کې به فعال وي د نفتی خوراکي دوایي ساختماني او د مترولوژي نساجي او برق بخښنه دي او موږ امیدوار یو چې دغه پروژې د تطبیق سره په افغانستان کې د ملي ستاندردونو د تدوین لپاره یو منظم سیستم جوړ شي
د نورم او ستاندرد ملي اداره چې له شاو خد وکړن راهیسي په افغانستان کې پرانستل څه به هڅه کوي چې په افغانستان کې د بی کیفیت موادو د واردېدو مخنیوي وکړي همدارنګ دغه اداره وایي د هیواد په پولو کې ګرځنده لابراتوارونه جوړول غواړي خو پوره متخصص کسان او لازم وسایل نه لري بلخو د حرکت موسی اجرایی استاد سلیمان فاطمی وایي چې د غواړي په افغانستان کې د بی کیفیت موادو د واردېدو مخنیوي وکړي او همدارنګ د افغانستان صادراتي موادو ته بازارونه پیدا کړي
د دې اساس هدف زمونږ له حزنه دا چې افغانستان کې ډېر بی کیفیت واردات لرو چې بی کیفیت دی او د منطقوي ستاندردونه مد نظر نه نیسي او ستاندردونه باید ایجاد شي بل د افغانستان د صادراتو لپاره باید ستاندردونه جوړ شي چې موږ کولی شو چې خپل بین المللي بازارونه د افغانستان په مخ خلاص کو ټول نه مهم او ټول نه عمده دا چې موږ ملي ستاندردونه جوړ کو چې کولی شو چې خپل داخلي صنعت تشویق کو
افغان چارواکي وايي افغانستان ته ډېر بی کیفیت توکي لګاونډي هیوادونو څخه راځي چې خلکو ته د ګټ پر ځای زیان رسیږي د دې ترڅنګ د افغانستان چاپیریال ساتنې د چارواکو په وار وار ویلي چې د بې کیفیت تیلو د واردېدو له امله د هیواد لویو ښارونو چاپیریال خراب شوی او د ځینو ناروغیو سبب هم ګرځي عام خلک له افغان دولت څخه غواړي چې افغانستان تر بې کیفیت درملو خوراکي توکو او نور موادو د واردېدو د مخنیوي لپاره دي لا جدي اقدامات وکړي معصوم میوند ازادي رادیو کابل
خبری مجله اوري
پتیرو دو ورځو کې په هرات کې درې وسلول ډلې د ملي پخلاینې پروګرام له طریقې له دولت سره ملګري سوي دي شرف الدین سنګزای رپورت لري
په هرات ولایت کې د روغ جوړې ملي پخلاینې به سره د وويستنو په ترکیب کې د دولت درې وسلول ډلې ملکی ژوند ته راوګرځیدلې غرب ځون کې د روغ جوړې ملي پخلاینې پروګرام مشر سي شریف مجددي ویل شلتنه د فراخه کې سپید ورسوالي څخه د دولت د مخالفو دوه قومندانانو په مشرۍ وسلو او مهمات سره ملکی ژوند ته پر اگرځیدلو د دولت له مخالفت څخه لاس واخیسته مجددي ویل دوی ته د سولې د ملي پروګرام مشر حضرت صاحب صبغت الله مجددي پر لاسلیک د باور پاڼې ورکړل شوې اصلي مینو کې به ژوند تیرېدو کې امنیت خوندي وي همدارس د یک شمې پوره د هرات ملي امنیت ادارې په نوښت د هرات پښتون زرغون ولسوالۍ تاقچه سیمې څخه د محمد شریف په مشرۍ وطن او وسلې دولت کې خودلې دغه کسان چې خبريالانو سره خبرې کولې ویل
مو از دولت خو هیڅ ناروزی نداشتیم
دوی وایي د خپل منځي دښمنۍ او ترګنې په اساس وسلې اخیستي وي اوس چې دولت سیمه کې مخالفین به وسلې یو شړل خوښ دي او دولت سره مخالفت نه لري ملي امنیت اداره د کاري اصولو په بنا خبريالانو سره خبرې نه کوي خو د عبدالرحمن فرهمان په نوم د سولې د کمیسیون یو مامور وویل د دوی ورځنۍ ستونزې به ور حل کړي
زمین خواسته باشن نمره زمینی به اونا میگیریم ان شاء الله
دوی که کور لا پارز مکه وری و نمره مکه با ورکل شی پس سیمه که بده بیا رغون پروژو که ده کار زمینه ورته چمتو شی او د امنیت لپاره کدوی وغوری په خار کې بده یو مل وسلی اجازه لیک هم ورته توزی شی په هرات ولایت کې روان کال تر 290 زیات وسلوال شیندان گزاره او پختون زرغون ورسوالی وسخه ملکی ژوند ته مامورین وایره ګرځیدلی دی تازه تسلیم شوی کسان دولتی چارواکی دی طالبان فعال غری بولی مگر دی طالبان ویاندویان بیا ویل دی دوی سری دی دولت لورته نه دی وختی
مخکله دی چې په نړیوال ورسپانې کې د افغانستان مسایلو ته کتنه واوري ځینې سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو د پاکستان او هند ځواکونو پرون د کشمیر په لنجمن سیمه کې په خپلو کې جګړه کړې چې دواړه لوري پر یوه او بل د دې جګړې د پیل تورونه لګوي د پاکستان پوځ وایي یو عسکري وژل سوی په عین حال کې هند ادعا کوي چې یو عسکري ټپي سوی دی هند وایي جګړه د پاکستان پوځ پیل کړه چې د هند پر سرتیرو یې د راکټو ډزې وکړې د هند د پوځ یوه جنرال ویلي د هند پوځ مجبور سو ځوابي برید وکړي د ایران د استخباراتو وزیر وی تیر جولای په ایران کې درې تن امریکا ته د جاسوسي په تور نیول سوي کسان له شک پرته چې جاسوسان وو حیدر مسلح دا خبرې د کابینه د غونډې په څنډه کې خبرې لانه ته وکړې درې امریکایي اتبا سارا شرود شان باور او جوش پتل وروسته له هغه په ایران کې ونیول سول چې د عراق له شمال څخه ایران ته ننوتي و دوی ته تیر اونۍ اجازه ورکړل سوه چې د په تهران کې له خپلو میندو سره وګوري د نیول سوو کسانو کورنیو او امریکا پر دوی د جاسوسي تورونه رد کړي او دوی د ازادۍ غوښتنې کړې ده وسلوالو کسانو چې مخونی په ماسکونو پوښلی وو د غزې په څنډه کې د ملګرو ملتونو یو دوبنۍ کمپ چې د ماشومانو لپاره تیار سوی وو سوځلی او ویجاړ کړی دی وسلوالو دلته یو لیک هم پرېښی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او کار د ادارې مشر ته یې ګواښونه کړي چې دغه کمپ یې جوړ کړی دی چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی د آذربایجان په بیلسیو سیمې ناګورنه قرباغ کې چې ډیری اوسیدونکي ارمنی ټبرې دي پرون پارلماني انتخابات وسول د درو دېرشو څوکیو لپاره څلور ګوندونه ولاړ وړ نوي ټاکل سوي وکیلان به د پنځو کلونو لپاره خپله کاري دوره پر مخ وړي اکثره ګوندونه او کاندیدان د ناګورنه قرباغ د خپلواکۍ پلویان وو د انتخاباتو د کمیسیون یوه ویاند ویلي دغو انتخاباتو نتایج به د دوشنبې تر سهاره اعلان نه سي نړیوالې ټولنې دغه انتخابات په رسمیت نه دي پیژندلي نن په پیکینګ کې د امریکا او چین ترمنځ په لوړه کچه خبرې کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن به د امریکا د امریکایي هیات مشري په دې غونډه کې برخه لري هغه ویلي د دې غونډې یو هدف په د دوه اړخیز اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ایران او شمالي کوریا پر مسلې خبرې وي ورسره لاغه چې جنوبي کوریا وویل شمالي کوریا یې د مارچ په میاشت کې په یو جنگی بیړی دوبه کړی دغه هیواد په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخامخ شو د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ اړیکې پر ځینو مسایلو لکه د چینایي کرنسي د ارزښت د چین لخوا د انټرنیټ د سانسور او پر تایوان د امریکایي وسلو د خرڅولو پر مسلې کړکیچنه شوې وي د جامیکا حکومت په مرکز کینګستون کې فوق العاده حالت اعلان کړی دا اقدامات ورسره ترغه کیږي چې د مرکز په دوو ولسوالیو کې د پولیسو پر پوسټو د یو قاچاقون کې ځینو مشکوکو ملاتړو بریدونه وکړل دغه کس د امریکا لخوا مجرم پیژندل سوی او تبعید سوی دی په جامیکا کې دغه تاوتریخوالی ورسره ترغه زیات شو چې صدر اعظم اعلان وکړ چې دی به د مجرم کریسټوفر دودز چې په امریکا کې د نشه یي موادو په قاچاق او وسلوالو جګړو تورن دی د هغه اصلي هیواد ته وسپاري د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره کاترین اشټونن په یو ورځني سفر پولند ته ځینې نوموړی به په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د ختیز مشارکت استازي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون لري او اوس به لونوریاس نوري څخه وورو چې نړیوالو رسپانډو پر افغانستان کومې تبصرې خبرې کړي
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبانو د سولې رسمي خبرې رد کړې یوه مقاله خپره کړې ده ورسپانه د مالدیو په ټاپو کې د هېواد چارواکو په حواله لیکي چې وایي دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په نیت دغه خبرې اترې تنظیم کړې دي نیویارک ټایمز لیکي د سولې دغه خبرې د ګلبدین حکمتیار زوم همایون جریر چې د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د منځګړي رول لوبوي تنظیم کړې وې چې په هغو کې د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په شمول شلو تنو برخه اخیستې وه نیویارک ټایمز د ولسي جرګې د یو غړي او د حزب اسلامي د ګوند په خواني غړي خالد فاروق له قوله لیکي چې وایي ایران دا خبرې پلان او تنظیم کړې وې خو ورسپانې لیکلي چې دغه ادعا چې څومره واقعیت لري تر اوسه خپلواکو منابعو نه ده تایید کړې ورسپانه لیکي د افغانستان حکومت د سولې دغه خبرې غیر رسمي بللې او له ګډون څخه ډډه کړې ده طالبانو هم خبري رسنیو ته په استولو الکترونیکي لیکونو کې هغه راپورونه چې ګواکې طالبانو په دې خبرو کې ګډون کړی رد کړی دي د ورسپانې په وینا طالبانو یو ځل بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په لقید او شرط پرته وتلو ټینګار کړی دی. نیویارک ټایمز په مالدیف کې د سولې د خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عکس العمل یادونه هم کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کرولی ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان د حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي هغو طالبانو ته د پخلاینې ور پرانیستی پرېږدي چې له شخړو لاس اخلي او د بشر د حقونو درناوی کوي. بریتانوی انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د بریتانیا پوځي حضور ته په اشاره لیږي چې دا هیواد نور په افغانستان کې د پوځي ماموریت دوام توان نه لري. د مقالې لیکوال جاناتن اوین لیکي یوه بریتانوي چارواکي اعتراف کړی چې بریتانوي قواوې په افغانستان کې زخ زیات تر فشار لاندې دي او له کوم ماجه دلیل پرته وژل کیږي. د چارواکي دا هم ویلي چې امریکایان پوهیږي چې بریتانوي ځواکونو ته د دوی له توان پورته مسؤلیتونه سپارلي او دا یې هم منلی چې دغه ځواکونه د امکان تر حده له خطرونو څخه لرې وساتل شي. د بریتانوي مقام چې نوم یې نه دی ښودل شوی انډیپندنت ته ویلي چې اساسي ستونزه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه دې ته تیار نه دي چې امنیتي مسؤلیتونو ته پخپله اوږه ورکړي او د افغانستان حکومت هم د خپلو ځواکونو د روزلو توان نه لري.
له دې سره ونیمه بجې سوی امید مرزبان سټوډیو ته راغلی بل خبرې مجله وړاندې کوي.
با تشکر صالح محمد صالح. ساعت 7:30 به وخت افغانستان است. سلام و صبح بخیر. امیدوارم روز خوش را آغاز کرده باشین. این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. پیش از همه گزارش ها و مطالب فشرده خبرهای افغانستان را داریم. مقامات افغان میگویند جرگه ملی مشورتی صلح در مورد مذاکره و مصالحه با طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود جرگه بزرگان قومی و سایر رهبران هفته آینده یعنی 29 ماه می برگزار شود، ولی حالا آغاز این کنفرانس 3 روز به تاریخ 2 ماه جون تعیین شده است. مقامات قول اردوی 209 شاهین میگویند که در عملیات توحید یک در شمال شرق افغانستان 80 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. این عملیات برای 40 روز ادامه یافت و در آن نیروهای بین المللی نیز سهم داشتند. در حالی که آمادگی ها به هدف راه اندازی عملیات بزرگ نظامی در ولایت قندهار ادامه دارند، نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان ضمن حمایت از آغاز عملیات نظامی به هدف تامین امنیت در ولایت قندهار خواهان هماهنگی های بیشتر ارگان های امنیتی داخل و خارجی شدند. هدف از عملیات نظامی موسوم به امید در قندهار که قرار است به اشتراک ارگان های امنیتی داخلی و خارجی راه اندازی شود، پاکسازی آن ولایت از وجود مخالفان مسلح حکومت خوانده شده است. عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در ولایت قندهار آزمایش جدی برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان خواهد بود. در همین مورد گزارش تفصیلی هم در همین برنامه خواهیم داشت. وزیر استخبارات ایران میگوید در این مورد شک ندارد که 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران جاسوسند. او از واشنگتن خواست برای رهایی این آمریکایی‌ها طرح تبادله زندانیان با تهران را پیشنهاد کند. مردان مسلح نقاب پوش بالای یک کمپ سازمان ملل متحد که در نوار غزه برای کودکان بنا شده بود حمله کرده و آن را آتش زدند. آنها پس از حمله‌شان نامه را نیز از خود به جا گذاشتند که در آن به رئیس اداره کمک رسانی سازمان ملل متحد در این منطقه هشدار داده شده است. و گزارش ها می رسانند که آتش فشان ها در آیسلند نسبتاً آرام شدند. اداره زمین شناسی آیسلند می گوید اکنون از نقاط آتش فشان زا به عوض خاکستر بخار به هوا بلند می شود. ساینسدانان نیز گفتند قدرت این آتش فشان کمتر شده است. سلام، ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. در جریان همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. با ما باشید. مقامات افغان میگویند جرگه ملی مشورتی صلح در مورد مذاکره و مصالحه با طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود جرگه بزرگان قومی و سایر رهبران هفته آینده یعنی 29 ماه می برگزار شود، ولی حالا آغاز این کنفرانس 3 روزه به تاریخ 2 ماه جون تعیین شده است. به گفته نجیب امین یکی از برگزار کنندگان این کنفرانس، این تعویق برای نمایندگان وقت بیشتر خواهد داد تا به کابل سفر کنند و ثبت نام کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
جرگه ملی مشورتی صلح در مورد مصالحه با طالبان به تعویق افتاده است. به گفته مقامات دلیل تعویق این جرگه دادن وقت بیشتر برای بزرگان و سایر نمایندگان است تا به کابل سفر کرده و ثبت نام نمایند. قرار بود این جرگه به تاریخ 29 ماه می سال جاری میلادی برگزار گردد، ولی حالا تاریخ برگزاری آن 2 ماه جون تعیین شده است و برای 3 روز ادامه خواهد داشت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این جرگه را فرا خوانده تا طرح خود را در رابطه با مذاکره و مصالحه با طالبان ارائه نماید. طالبان مسلح علیه حکومت افغانستان و بیش از 100,000 قوای ائتلاف به رهبری آمریکا می جنگند. به گفته نجیب امین، یکی از برگزار کنندگان این جرگه، اعضای جرگه مشورتی به تاریخ 29 ماه می به کابل می رسند و حداقل 3 روز نیاز است تا آنها ثبت نام نمایند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، گرچه نمایندگان طالبان در این جرگه دعوت نشدند، در بین بزرگان قومی و سایر اشتراک کنندگان افراد وجود خواهد داشت که از طالبان جانبداری نمایند. رویترز می نویسد توقع می رود که نمایندگان به گروه ها تقسیم بندی شوند. قبل از پاسخ دادن به پیشنهادات رئیس جمهور کرزی، ممکن نمایندگان در مورد پیشنهادات ارائه شده با هم توافق کنند و این بحث در مورد طرح سال پیشنهاد شده برای کنار گذاشتن خصومت ها تلاش نمایند. به نوشته رویترز، پاسخ نمایندگان به پیشنهادات رئیس جمهور کرزی ممکن شرایط گفتگوهای رسمی را با تعداد از طالبان فراهم سازد. کشورهای غربی با طرح‌های رئیس جمهور کرزی از احتیاط کار می‌گیرند. آنها برای رهبران طالبان و یا افرادی که با شبکه القاعده همکار هستند در آینده افغانستان جای پای نمی‌بینند، ولی در عین زمان می‌خواهند که بیش از این در جنگ پرمصب در افغانستان گیر نمانند. بعد از برگشت از واشنگتن، رئیس جمهور کرزی اعلام کرد که کشورهای غربی حالا به این اعتقاد رسیدند که با آن ایده از طالبان که خشونت را کنار می‌گذارند و قانون اساسی کشور را می‌پذیرند، می‌توان مذاکره کرد. در حال حاضر حکومت افغانستان با گروه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز داخل مذاکره می‌باشد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. مسئولان برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل میگویند روند آمادگی ها به خاطر راه اندازی این کنفرانس 40% پیش رفته است. کنفرانس کابل دنباله کنفرانس لندن است و به هدف جلب کمک های تازه بین‌المللی با افغانستان به تاریخ 29 سرطان سال جاری در کابل برگزار می شود. گفته شده در این نشست مقامات از 50 کشور جهان به شمول منشی عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد. احمد جعفر احمدی در همین مورد گزارش دارد از کابل.
در کنفرانس بین المللی کابل تلاش صورت خواهد گرفت تا جامعه بین المللی تشویق گردد ظرف چند سال آینده بیش از 10 میلیارد دلار را به افغانستان کمک کند. دکتر حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان و یکی از مسئولان برگزاری این کنفرانس میگوید در صورتی که این مقدار پول در اختیار حکومت افغانستان قرار داده شود، از آن در ساحات غیر نظامی استفاده خواهد شد.
از شروع سال آینده عیسوی که ماه جنوری است، از او به بعد در 3 سال ما توقع 13 تا 14 میلیارد دلار داریم.
دکتر زاخیلوال که در یک نشست خبری در کابل در کنار دکتر اشرف غنی احمدزی، یکی دیگر از مسئولان برگزاری کنفرانس بین المللی کابل صحبت می کرد، گفت که در حال حاضر روند اتخاذ آمادگی ها به خاطر راه اندازی این نشست 40% پیش رفته است. قرار است کنفرانس کابل که ادامه نشست لندن خوانده شده به تاریخ 29 سرطان سال جاری در کابل برگزار شود. گفته شده در این کنفرانس مقامات از 50 کشور جهان به شمول منشی عمومی سازمان ملل متحد حضور خواهند یافت. یکی از اهداف راه اندازی این نشست جلب کمک های تازه جامعه بین المللی با افغانستان خوانده شده است. دکتر اشرف غنی احمدزی که بخشی از مسئولیت برگزاری این کنفرانس را به عهده دارد میگوید با استفاده از دستاوردهای چندین ساله حکومت در بخش های مختلف قادر خواهند شد جامعه بین المللی را قناعت بدهند تا کمک‌های تازه را با افغانستان انجام بدهد.
ما امید قوی دارم که کمک‌های بین‌المللی به دست ما آمد. دلیل از چند چیزه. ما از صفر شروع نمی‌کنیم. امروز تصویر افغانستان هم در داخل هم در بیرون متاسفانه منفی‌تر از واقعیت از این جامعه است. این نیست که در این جامعه مشکلات عظیم وجود نداره. ما همیشه سر از این حرف زدیم که ما مشکلات عظیم داریم. اما در عین حال دستاوردهای بزرگ داشتیم که دستاوردها را اکثرا فراموش کردیم.
این در حالی است که شماری از کارشناسان میگویند در جریان چند سال اخیر حکومت افغانستان در بخش های مختلف مثل استفاده از کمک های بین المللی، حکومت داری، مبارزه با فساد اداری، تحکیم حاکمیت قانون، تأمین امنیت و برخی دیگری از ساحات دستاوردهای قابل ملاحظه نداشته است.
شنیدید که مسئولان برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل میگویند روند آمادگی ها به خاطر راه اندازی این کنفرانس 40% پیشرفت است. کنفرانس کابل دنباله کنفرانس لندن است و به هدف جلب کمک های تازه بین‌المللی با افغانستان به تاریخ 29 سرطان سال جاری در کابل برگزار می شود. بر اساس گزارش ها گفته می شود که در این نشست مقامات از 50 کشور جهان به شمول منشی عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت بکنین. فراموش نکنین که تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشین. مقامات قلوردی 209 شاهین میگویند که در عملیات توحید یک در شمال شرق افغانستان 80 تن از مخالفین مسلح حکومت کشته شدند. این عملیات برای 40 روز ادامه یافت و در آن نیروهای بین‌المللی نیز سهم داشتند. جنرال مراد علی مراد قمندان قلوردی 209 شاهین در مورد نتایج این عملیات در ولایت بلخ به خبرنگاران معلومات داد. جزئیات بیشتر در این مورد از زهره صافی.
قماندان قلوردوی 209 شاهین میگوید که شماری از افراد دولتی با نیروهای طالبان در شمال همکاری میکنند. جنرال مراد علی مراد هشدار میدهد که اگر این افراد از همکاری با طالبان دست بر ندارند، اسمایشان را افشا خواهد کرد. عملیات توحید یک که حدود 40 روز قبل در ولایت بغلان را اندازی شده بود پایان یافت. مسئولیت رهبری این عملیات را قلوردوی شاهین به عهده داشت. جنرال مراد علی مراد قماندان قلوردوی 209 شاهین بر روز شنبه در یک کنفرانس خبری در قرارگاه این قلوردو در رابطه با دستاوردهای عملیات متذکره بر رسانه ها گفت عملیات توحید یک که در ساحه اجرا گردید تنها طالبان محلی نبودند. زمینی از این ساخته شده بود که افراد محلی با آنها شرایط را آماده کنند.
یک حرکتی بودند که بعضی افراد و اشخاص غیر مسئول به خاطر از اینکه بتونه از گذشته های خودشان آنا یک قوت در کنارشان داشته باشه، ما در این پرس کنفرانس نام از اونا را نمیگیریم و برشان توصیه کردیم اونا تعهداتی کرده و این تجارت دوباره انجام نتن. اگر در آینده اونا بازم دست به همچه اعمال بزنه، ما از صلاحیت کاری خود استفاده میکنیم، نام از اونا را به مطبوعات میتیم و مستقیما اونا را برای دولت برای مجازات معرفی میکنیم.
به اساس اظهارات جنرال مراد، عملیات نظامی توحید یک در دو مرحله در ولایت بغلان به مدت 40 روز انجام یافت که در طی آن ده ها تن از مخالفین کشته شد. به نیروهای اردو و پلیس ملی هم تلفات وارد گردید. باز هم جنرال مراد علی مراد،
تقریبا بیش از 80 نفر در هر دو مرحله عملیات طالب ها تلفات داده. در بین از اینا تلفاتی که داده پاکستانی ها هم بوده، تقریبا 10 نفر ما اسیر گرفتیم. در اینجا هم پاکستانی دستگیر شده زنده. اردوی ملی و پلیس 5 نفر تلفات داشته، آیساف هم تلفات داشته.
اما آقای مراد تعداد تلفات نیروهای آیساف را در این کنفرانس بر رسانه ها مشخص نکرد. گفت که به افراد ملکی در طی عملیات آسیبی نرسیده است.
عملیات نظامی توحید یک پس از آن برای افتاد که گزارش ها از فعالیت های روزافزون طالبان و نیروهای مسلح مخالف حکومت در مناطق شمالی و شمال شرقی افغانستان بعد است آمد. گزارش ها می رسندند که در این مناطق نیروهای طالبان و حزب اسلامی فعالیت هایشان را بیشتر ساختند. در حالی که آمادگی ها به هدف راه‌اندازی عملیات بزرگ نظامی در ولایت قندهار ادامه دارد، نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان ضمن حمایت از آغاز عملیات نظامی به هدف تامین امنیت در این ولایت خواهان هماهنگی بیشتر ارگان های امنیتی داخل و خارجی شدند. هدف از عملیات نظامی موسوم به امید در قندهار که قرار است به اشتراک ارگان های امنیتی داخل و خارجی راه‌اندازی شود، پاکسازی آن ولایت از وجود مخالفان مسلح حکومت خوانده شده است. در این حال در پی افزایش نارامی های اخیر در ولایت قندهار، رئیس جمهور افغانستان ضمن نگرانی از ادامه نارامی ها خواستار یک نشست ارگان های امنیتی داخلی و خارجی در ولایت قندهار شد. تفصیل موضوع در گزارش از حمید پژمان از کابل.
همزمان با آمادگی ها به هدف راه‌اندازی عملیات بزرگ نظامی در ولایت قندهار، نمایندگان مردم قندهار در شورای ملی ضمن حمایت از آغاز عملیات نظامی به هدف تامین امنیت در آن ولایت خواهان مانگی های بیشتر ارگان های امنیتی داخلی و خارجی گردیدند. احمد ولی اسکزی یک نماینده ولایت قندهار در ولسی جرگه گفت رئیس جمهور افغانستان باید بار دیگر به ولایت قندهار رفته و مردم ناراض از دولت را گرد هم آورد.
تا با این اقدام بتواند باعث ایجاد نزدیکی مردم با دولت گردد. و از ضمن حمایت از راه اندازی فعالیت های نظامی و امنیتی در ولایت قندهار خانه تلاش های بیشتر به دفع جلوگیری از طرفات افراد ملکی گردید.
اول در ارگان های حکومتی باید یک تفاهم بیاره. ما در این متأکد هستم که امنیت با پلیس چی نمیزنه و پلیس با ملی اردو هیچ یک جداگانه. اونجا بسیار بی‌اتفاقی و بی‌اعتنایی اونجا در حکومت ارگان هست. اما در بغل در پالویش باید ولس آماده کنه. ولس اونجا بسیار از حکومت ناراض است، فاصله گرفته. حکومت باید این کار بکنه جناب کرزی صاحب که رئیس پدای قوم و ولس و علما را جمع کنه که تی حکومت اینمی اتفاق و اتحاد بیاره. اینمی بسیار مفید از امنیت.
ولایت قندهار در جنوب افغانستان یک سرحد طولانی با پاکستان دارد. گزارشاتی وجود دارد که تروریستان برای برهم زدن ثبات آن ولایت از آن طرف سرحد به قندهار می آیند. همزمان با ادامه نارامی ها در ولایت قندهار، رئیس جمهور افغانستان نیز ضمن ابراز نگرانی از وضع امنیتی در ولایت قندهار خواستار یک نشست ویژه مشترک ارگان‌های امنیتی داخلی و خارجی در مورد ولایت قندهار گردیده است. رئیس جمهور افغانستان گفت پس از جرگه مشورتی سال نشست ارگان‌های امنیتی داخلی و خارجی به دفع بررسی مشکلات در ولایت قندهار برانداخته خواهد شد.
شنیدید که مقامات در پارلمان افغانستان خواهان هماهنگی بیشتر در عملیات که به نام امید در قندهار قرار است به زودی آغاز شود شدند. در مورد عملیات امید و پیامدهای ممکن آن، روزنامه واشنگتن پست هم مطلب تحلیلی نوشته است که تا لحظه بعد همین مطلب را هم مرور خواهیم کرد. اکنون به نیمه مجله خبری رسیدیم. ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. یک بار دیگر فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مقامات افغان میگویند جرگه ملی مشورتی صلح در مورد مذاکره و مصالحه با طالبان به تعویق افتاده است. قرار بود جرگه بزرگان قومی و سایر رهبران هفته آینده یعنی 29 ماه می برگزار شود، ولی حالا آغاز این کنفرانس 3 روزه به تاریخ 2 ماه جون تعیین شده است. مقامات قول اردوی 209 شاهین میگویند که در عملیات توحید یک در شمال شرق افغانستان 80 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. این عملیات برای 40 روز ادامه یافت و در آن نیروهای بین المللی نیز سهم داشتند. وزیر استخبارات ایران میگوید در این مورد شک ندارد که 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران جاسوسند. او از واشنگتن خواست برای رهایی این آمریکایی‌ها طرح تبادله زندانیان با تهران را پیشنهاد کند. حیدر مصلحی این سخن را در حاشیه یک جلسه کابینه ایران به خبرنگاران گفت. مردان مسلح نقاب‌پوش بالای یک کمپ سازمان ملل متحد که در نوار غزه برای کودکان بنا شده بود حمله کرده و آن را آتش زدند. آنها پس از حمله شان نامه‌ای را نیز از خود به جا گذاشتند که در آن به رئیس اداره کمک رسانی سازمان ملل متحد در این منطقه هشدار داده شده است. و گزارش ها می رسانند که آتش فشان ها در آیسلند نسبتاً آرام شدند. اداره زمین شناسی آیسلند می گوید اکنون از نقاط آتش فشانزا به عوض خاکستر بخار به هوا بلند می شود. ساینسدانان نیز گفتند قدرت این آتش فشان کمتر شده است. رادیو آزادی را می شنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در ولایت قندهار آزمایش جدی برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان است. این مطلب را واشنگتن پست نوشته است. این عملیات طرح ریزی شده که منحصر به عملیات نظامی نیست. فعالیت‌های غیر نظامی مثل پروژه‌های انکشافی نیز شامل آن می‌شود. هدف عمده این عملیات شکستن روحیه شورشیان طالب در این ولایت است، ولی نایل آمدن به چنین هدف با مشکلات و چالش‌های عمده مواجه است. در همین مورد روزنامه واشنگتن پست آمریکا مطلب نوشته است که فشرده آن را خالد مفتون دارد.
عملیات نظامی اداره باراک اوباما به خاطر بیرون راندن طالبان از قندهار یک اقدام خطرناک است که حتی طرحان این عملیات در مورد موفقیت آن مطمئن نیستند. این موضوع را روزنامه واشنگتن پست به تحلیل گرفته و می نویسد. هدف عملیات قندهار که از حمایت هزاران عسکر و میلیاردها دلار آمریکایی برخوردار است این است تا جذبه و روحیه طالبان طالب را بشکند و در عوض شرایط جنگی را به شکل تغییر دهد که استراتژی اداره فعلی آمریکا را در افغانستان با اعتبار بسازد. برای نتایج این عملیات یک ضرب العجل کوتاه تعیین شده. بدین معنا که مقامات آمریکایی پیش بینی میکنند که ارزیابی این عملیات و به صورت کل بررسی استراتژی آمریکا در ماه دسامبر معلوم خواهد ساخت که آیا خروج نیروهای آمریکایی از سایر نقاط افغانستان در جولای 2011 آغاز خواهد شد یا خیر. در حالی که عملیات نظامی در ولایت المان ادامه دارد، پلان پیاده کردن عساکر بیشتر در مناطق شمال و شرق افغانستان روی دست است. ولی اگر خبر عملیات در قندهار قناعت بخش نباشد، پیاده ساختن عساکر بیشتر در سایر نقاط از ارزش کمتر برخوردار خواهد بود. به نوشته واشنگتن پست، عملیات راکتی و زمینی بی سابقه طالبان بالای میدان هوایی قندهار که بزرگترین مرکز نظامی ناتو در جنوب افغانستان میباشد، نشان دهنده میزان مشکلات این عملیات است. میدان هوایی قندهار مرکز عملیات گسترده در قندهار میباشد. واشنگتن پست مینویسد عملیات در قندهار ترکیبی از فعالیت‌های نظامی و ملکی میباشد. به گفته ایلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، هیچ تانک در داخل شهر قندهار گشت و گذار نخواهد کرد. علاوه بر آن، به خاطر نجات قندهار از وجود تندروان مسلح، تلاش صورت خواهد گرفت تا این شهر ویران نگردد. حملات در زمستان سال گذشته شکل گرفت و قوای خاص نیروهای ائتلاف رهبران طالب را یا به قتل رساندن و یا دستگیر کردند. طالبان نیز به نوبه خود قتل افرادی را که برای خارجی‌ها و یا حکومت افغانستان کار می‌کردند آغاز کردند. در این حال کارمندان ملکی آمریکا تلاش دارند تا عدم توازن قدرت در قندهار را که در حال حاضر به نفع یکی از اقوام است اصلاح سازند. بدین معنا که آنها پلان ایجاد 10 واحد اداری را در این ولایت دارند تا به نمایندگان هر یک از شوراهای محلی این واحدها پول در اختیار گذاشته شود تا آن را به مصرف برسانند.
در مورد گزارش شنیدید که روزنامه واشنگتن پست در مورد عملیات در قندهار نوشته بود.
از پیام های شما.
سلام علیکم برادر محترم، ما از ولایت کابل هم با شما به تماس هستم و یکی از مؤسسین برحال ولایت بغلان می باشم. با مشکلاتی که داریم زیاد عده‌ای از مؤسسین است که در اثنای امتحان از ولایت دور میشن و بعدا نمرات کامیابی را میگن. این مشکل ما داشته گوش شما میرسینیم تا در باره همین تدابیر اتخاذ نمایین. باشترم، خدا حافظ.
السلام علیکم رادیو آزادی. اول خواهش سلام خدا تقدیم میکنم و بعد خوشمند هستیم که دولت اسلامی افغانستان به خصوص موسوی جهانی در باره صحت و مثلا مکاتب و علال خصوص کلینیک به مردم های قریه های دردست علال خصوص قریه خلیبات و آبسته با رسول دانیبوری و ولایت بغلان میباشد در حقیقت بسیار با مشکلات های سخت مواجه هست. دعای را خواهشمند هستیم که علال خصوص از وزارت معارف و وزارت صحت در این باره توجه نماید. یعنی بود که ما با سم شما رساندیم.
بله سلام علیکم، میخواد نظر خود در باره یعنی مسئله کوچه ها و ازاره ها بدهم که امیدوار هستم که صدای من پخش شود. این مسئله کوچه ها و ما از برادرای ازاره خود میخواییم که مسئله کوچه ها و مسئله ازاره را دامن نزنند. برادرای ازاره ما خصوصا در پارلمان کردند اصلا باید به این چیزها دامن نزنند، چرا که افغانستان بسیار در حالت بدی قرار داره و ما ازشان خواهش میکنیم که برادرای ازاره و برادرای کوچی ما را جنگ نندازند. و قسمی که پار سال ما دیدیم پار سال جنگ کردن اینا و تلفاتی گذاشتن و ما میخواهیم که به این مسئله دامن نزنن و وقت مقطع زمانی خاص در افغانستان به این مسئله قومی و نژادی دامن نزنن، چرا که افغانستان در بسیار حالت بدی قرار داره.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. امیدوار هستم نامه های زیبا با ما بنویسین. نامه های زیبایی که تا به حال برای ما نوشتین با ما رسیده، ما هم نامه ها را کوشش میکنیم که در جریان برنامه های رادیو آزادی در وقت های مناسب بخونیم و اون پیام هایی که شما در نامه نوشتین به گوش دیگران هم برسانیم. شما همچنان میتونید از طریق پیام های تلفنی با ما در تماس شوین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-22-11-241-38. ما هم کوشش میکنیم که پیام های شما را در وقت های مناسب و در برنامه های مناسب رادیو آزادی پخش بکنیم و به گوش دیگر را برسانیم. اکنون هم نگاهی میندازیم به رویدادهای مهم جهان. مردان مسلح نقاب پوش بالای یک کمپ سازمان ملل متحد که در نوار غزه برای کودکان بنا شده بود حمله کرده و آن را آتش زدند. آنها پس از حمله‌شان نامه‌ای را نیز از خود به جا گذاشتند که در آن به رئیس اداره کمک رسانی سازمان ملل متحد در این منطقه هشدار داده شده است. تا به حال کسی ادعای مسئولیت این حمله را نکرده. گروه فلسطینی حماس که کنترل این منطقه را در دست دارد میگوید مسئولان این حمله به زودی شناسایی خواهند شد. وزیر استخبارات ایران میگوید در این مورد شک ندارد که 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران جاسوسند. او از واشنگتن خواست برای رهایی این آمریکایی‌ها طرح تبادله زندانیان با تهران را پیشنهاد کند. حیدر مصلحی این سخن را در حاشیه یک جلسه کابینه ایران به خبرنگاران گفت. این 3 آمریکایی زمان بازداشت شدند که از سرحد شمالی عراق وارد خاک ایران شده بودند. حکومت ایالات متحده آمریکا و خانواده‌های این آمریکایی‌ها اتهام جاسوسی بالای این 3 تن را نادرست می‌خوانند. و گزارش ها می رسانند که آتش فشان ها در آیسلند نسبتاً آرام شدند. اداره زمین شناسی آیسلند می گوید اکنون از نقاط آتش فشان زا به عوض خاکستر بخار به هوا بلند می شود. ساینسدانان نیز گفتند قدرت این آتش فشان کمتر شده است. آتش فشان ها در آیسلند که در 14 ماه اپریل آغاز شد خدمات ترانسپورت هوایی را به طوری که در دو دهه سابق نداشت مختل ساخت. و اکنون هم مصطفی صدیقی نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان.
هم حکومت افغانستان و هم طالبان گفتگوهای رسمی صلح را رد کردند. عنوان مطلب است که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز چاپ شده است. روزنامه با اشاره به گفتگوهای صلح در جزیره مالدی و از قول مقامات این کشور نوشته که آنها به امید برقراری صلح در افغانستان این گفتگوها را راه اندازی کردند. نیویورک تایمز نوشته که این گفتگوها را همایون جریر داماد گلبدین حکمتیار که به حیث میانجی میان حکومت و حزب اسلامی نقش بازی میکند سازمان داده بود که در آن 10 تا 20 نفر و شمول چندین عضو پارلمان افغانستان شرکت کرده بودند. نیویورک تایمز از قبل خالد فاروق یک عضو ولسی جرگه افغانستان و عضو سابق حزب اسلامی نوشته که ایران این گفتگوها را سر و سامان داده بود، اما روزنامه نوشته که صحت این موضوع از سوی منابع مستقل تایید نشده است. روزنامه نوشته که حکومت افغانستان این گفتگوها را غیر رسمی خوانده و از شرکت در آن خودداری کرده است. طالبان هم در ایمیل گزارش‌های را رد کرده‌اند که گویا اعضای آنان در این ملاقات شرکت داشتند. به نوشته روزنامه طالبان بار دیگر خواهان خروج بی قید و شرط قوای خارجی از افغانستان شدند. نیویورک تایمز از عکس‌العمل وزارت خارجه آمریکا نسبت به گفتگوهای صلح در مالدیو سخن گفته است. فلیپ کرولی سخنگوی این وزارت گفته است که حکومت آمریکا از تلاش‌های حکومت افغانستان به منظور گشودن درب آشتی با طالبان که از خشونت‌ها دست می‌کشند و به حقوق بشر احترام می‌گذارند حمایت می‌کند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت با اشاره به حضور نظامی بریتانیا در افغانستان نوشته که این کشور دیگر توان پیشبرد ماموریت نظامی در افغانستان را ندارد. جاناتن اوین نویسنده این مقاله نوشته که یک مقام ارشد نظامی بریتانیا اعتراف کرده که نیروهای بریتانیایی در افغانستان شدیداً زیر فشار هستند و روی هیچ دلیل موجه کشته می شوند. همین مقام بریتانیایی گفته است که آمریکایی‌ها می دانند که به قوای بریتانیایی مسئولیت‌ها بیشتر از توانشان سپرده شده و این را هم پذیرفتند که این قوا باید تا جایی که امکان داشته باشد از خطرات دور باشند. این مقام بریتانیایی به ایندیپندنت گفته که مشکل اساسی این است که نیروهای افغان هنوز آماده نیستند که مسئولیت‌های امنیتی را خودشان به عهده بگیرند و حکومت افغانستان هم قادر به آموزش این نیروها نیست. ایندیپندنت از قول پاتریک مرسر، یک عضو پارلمان بریتانیا از حزب محافظه‌کار، نوشته که نیروهای بریتانیایی نمیتوانند برای مدت نامعین در افغانستان باشند، زیرا تعداد این نیروها زیاد نیست و وزیر دفاع بریتانیا همین موضوع را میداند. ایندیپندنت مطلبش را این گونه جمع‌بندی کرده که نیروهای بریتانیایی و آمریکایی بر دو عامل اساسی که موفقیت نظامی بر آنها وابسته است کنترل ندارند. یکی ریشه‌کن ساختن فساد اداری که حکومت رئیس جمهور کرزی را فرا گرفته و دیگر آموزش و توان نگهداشت عساکر اردو و قوای پلیس که در حفظ امنیت افغانستان لازمی پنداشته می شود.
زما جانان جانان وطن افغان وطن استاد وجود رونا
د پښتو ژبې له تکړه سندرغاړي هارون باچا سره ځانګړې مرکه د جوزا په اتلسما د ازادۍ رادیو په ادبي مجلې کې مهیروي.
او زه خدای د مهال په امریکا کې ژوند کوم نو البته مې یو کیسه تیار کړې ده.
وخت یاد لرئ سه شنبه د جوزا اتلسما له اتو تر نه بجو خبرونه په لړ کې ازادۍ مجله.
زما په مخ کې دلا سوا چول په بل سنما زما په مخ کې دلا سوا چول په بل سنما سنما گل سنما گل سنما گل سنما.
بله فراموش نکنین که هارون پاچا مهمان ما خواهد بود روز سه‌شنبه از ساعت 8:09 در 18 ماه جوزا. آیست آیست رسیدیم به پایانی مجله خبری. سالی محمد سالی در استودیو است و برنامه یک ساعته دیگر